بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه راپورونه حقیقت نه لري چې ګواکې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه ځینې محصلین.
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنه. یزانو نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د تلی د میاشتې 15 ده، چې د 1440 قمري کال د ربیع الاول د 6 نیټې او همدارنګه د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 12 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسغر عبیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته تیار سوي یو، څو د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د هندوستان د مسلمانانو په ضد د هند د واکمن ګوند بی جی پی د غلیمانه سیاستونو په هکله تاسو ته یوه سیاسي تفسیره وړاندې سي. ورپسې به هم د تلپاتې وژمې یوې تازه برخې ته غوږ سئ. بیا به د ایران، افغانستان او کوخو نو د یو شمېر بهرنیو ورځپاڼو ځینې مطالب تاسو سره شریک کړو، او په پای کې به هم ساسو په پیغامونو او غږونو مشتمل هر کله راشه خپرونه واورئ، چې په دې سره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د اروپایانو د لاسوهنو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ځواب. په اروپایي وادونو کې د ایران د سفارتونو نه خوندیتوب او د اروپایي هیوادونو لټي. د ایران په سیاسي چارو کې د یوې جرمني موسسې لاسوهنې. په افغانستان کې د پولیو ضد د واکسین پیلېده، او په سوریه کې ترهګرو ته د روسیې په هوایي بریدونو کې پراخې مرګ ژوبلې اوښتې. تفصیلی خبرونه. د ایران خارجه وزارت وایند په اروپا کې بخښنه غواړم. د ایران خارجه وزارت په اروپا او ایران کې د بلوا او په وړاندې د لویدیځو هیوادونو له دوه ګونې دریځ څخه په نیوکې سره وویل ایران په هرومرو د اروپا د لاسوهنکو اقداماتو ځواب ورکړي. د ایران له راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت وایند ناصر کنعانی چافی په یوه خبري غونډه کې د فرانسوي چارواکو د دوه ګونې دریځ په هکله د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل د بهرنیانو له نظره بلواوې او ګډوډۍ ایران کې وی هغه ښه دي، خو که په اروپا کې وي نو بیا بد دي او باید ورسره سخت چلند وسي. کنانی جوته کړه تر دې مخکې د اروپایانو په ادبیاتو کې ترهګر په ښه او بد باندې ویشل سوی و، خو په دې وروستیو کې وینو چې د لویدیځوالو په سیاسي ادبیاتو کې بلواوې او ورانکارۍ هم په بدو او ښو ویشل سوي دي. د ایران د خارجه وزارت وایند دې په بیانولو چې اکثر هیوادونه چې اوس د بشري حقوقو په پلمې په ایران ګزارونه کوي، د ایران دولت په ضد د سختو بندیزونو په شمول زیات جنایتونه ترسره کړي. هغه وویل هغوی د بندیزونو په اخوا د ایران ضد ترهګرو ته هم پناه ورکړي دي، داسې ترهګري چې په تور لیست کې شامل دي. کنانی په دې باندې په تاکید سره چې قضاوت هغه کسانو ته دی چې خبرونه تعقیبوي او د لویدیځوالو د دوه ګونې چلند کتونکي دي، وویل ایران بهرنیو ته چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنې کوي د عقلانیت بلنه ورکوي. د ایران د خارجه وزارت وایند همدارنګه یادونه وکړه چې د بندیزونو د لیرې کېدو مذاکرات بند سوی نه دی او هوکړې ته زمینه برابره ده، خو ایران خپلې چارې موافقې ته معطله نه پرېږدي. د ایران د خارجه وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال ویلي چې د کاسپین سمندرګۍ په لمنه کې د پراته هیوادونو دوهمه سرتاسري غونډه به په تهران کې وسي. تیره ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د اقتصادي اړیکو د همغږیتوب کمیټه د مکران د پراختیا او روسیې ته د ایران د ولسمشر د مرستیال د سفر د لاسته راوړنو په هکله سلام مشورې وکړې. د ایران د خارجه وزارت د اقتصادي چارو مرستیال مهدي سفری وویل چې روسیې ته د ایران د ولسمشر د مرستیال په سفر کې د کاسپین د سمندر د غاړې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو په هکله مهمې خبرې اترې سوي دي. د سفری په وینا د آزادو سوداګریزو سیمې رامنځته کېدا په کاسپین سمندرګۍ کې مشترک ترانزیت د ګمرکي خنډونو لرې کېدا او د روسیې او د کاسپین د غاړې له نورو هیوادونو سره د هوکړو د تعقیبونې په موخه د دارالانشا رامنځته کېدا روسیې ته د ایران د ولسمشر د مرستیال له لاسته راوړنو څخه بلل کېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د لوړو زده کړو وزارت د جرمني د اکیډمیک مبادلاتو د مؤسسې دریز ورانونکی او د ایران په سیاسي چارو کې لاسوهنه وبله. په ایران کې د یوې ایرانۍ مېرمنې د مړینې په پلمې سره رامنځته سوي بلواوې سبب سوي څو پردي هیوادونه ایران سره د دښمنۍ په دوام کې په کورنیو چارو کې په لاسوهنې سره د بلواو د دوام او لمسون لپاره هڅه وکړي. د جرمني د اکاډمیکو مبادلاتو مؤسسه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اکاډمیکو مبادلاتو په موخه په تهران کې رامنځته سوې له بلواګرو او رانکارو فعالیتونو څخه ملاتړ وکړه. د ایران له راپور د ایران له راپور سره سم د ایران د لوړو زده کړو او د ټکنالوژۍ وزارت په یو بیانیه کې د ایران په پوهنتونونو او عامه ځایونو کې له بلواګرو څخه د جرمني مؤسسې ملاتړ او دریځ نیونه د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وباله او تند نیوکې پرې وکړې. د ایران د لوړو زده کړو مؤسسه په یاد اعلامیه کې د جرمني اکیډمیکې مؤسسې ته په خطاب کې تاکید کړی چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمي همکاریو په اصولو ژمن پاتې سي او نورو ډګرونو او فضا جوړونې څخه پرهیز وکړي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون غړي په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ایران په سفارتونو باندې بریدونه ته په اشاره سره تاکید وکړ چې اروپایان د ایران د سفارتونو د امنیت په ساتلو کې لټي کوي چې دا ستونزه باید هوار سي. یوه اونۍ مخکې په ډنمارک کې د ایران په سفارت باندې یو وسله وال کس برید وکړ او د ایران د سفیر په ګواښلو سره د سفارت یو کس ټپي کړ او د سفیر ګاډي ته تاوان ورساوه. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ایران سفارتونو ته امنیتي ګواښونه متوجه دي. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو قوانینو پر بنیاد کوربه هیوادونه د بهرنیو سفارتونو د امنیت مسؤل بلل کېږي او باید د نړیوالو ډنډورو په وړاندې د ډیپلوماتانو امنیت وساتي. د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون غړی ابراهیم رضایی ایرناصر په مرکه کې ویلي چې په ایران کې په وروستیو بلواو کې د ځینو اروپایي هیوادونو من جمله د فرانسې، جرمنی او برتانیې سفارتونه د سیسې کوي چې باید ورسره سخت چلند وسی. رضای زیاته کړه د لاسوهنې شودنه کوي چې د بلواو موضوع د یادو سفارتونو د عناصرو له لورې طرحی کیږي. هغه جوته کړه چې برتانوي ډیپلوماتان ته د پرله پسې خبرداریو او سخت چلند سره سره لیکن د برتانیې سفارت لا هم د خپلو دسیسو او لاسوهنو ته څخه لاس نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان استازی یادونه وکړه چې کوربه هیواد کې د سفارتخانې ځمکه د میلمه هیواد خاوره بلل کیږي او په سفارت باندې تیری د هغه هیواد په خاورې باندې د تیری معنا ورکوي. رضای په ډنمارک د ایران په سفارت باندې برید ته په اشاره سره وویل د دغه ډول تیری یوه بیلګه په ډنمارک کې د ایران په سفیر باندې برید و چې د انقلاب د دښمنانو داعشي څیره او د اروپایي هیوادونو بې مسؤلیتي څرګندوي. د افغانستان په 22 ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل شوی. افغانستان یوازنی هیواد دی چې لا هم د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د هیواد کې له منځه تللی نه ده. جنگ او جګړې د روغتیا نظام کمزورتیا او د واکسن د ضرورت پکله د عامه پوهاوی نشتون دی واد کې د پولیو د دوام له عواملو څخه بلل کیږي. په افغانستان کې د طالبان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په 22 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د واکسن د لګولو کمپاین د ملګر ملتونو سره په همکارۍ پیل شوی دی. د ملګر ملتونو د ماشومان ملاتړي ادارې یونیسف له افغانانو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي او د ټول عمر لپاره له فلج څخه خوندي کړي. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکښې له منځه نه ده وړل سوې. له روان کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت سوې او پاکستان د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د 40 نوو پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت کې ثبت سوي دي. زموږ خبریال ویلي چې په کابل کې د پوهنتون محصلین د طالبان له لوري ایستل سوي. په دې اړه راپور ته ورسئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه راپورونه حقیقت نه لري چې ګواکې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه ځینې محصلین شړل شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دا ډول افواهات د ځینو مغرضو کړیو لخوا کېږي چې حقیقت نه لري. له پرون ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبر لاس په لاس کېږي چې ګواکې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د قومي تبعیض پر اساس ځینې محصلین اخراج شوي دي. خو اعلامیه وایي یوازې یو څو تنه محصلین چې له کوم مشخص قوم سره تعلق نه لري د پوهنتون د لوایحو او مقرراتو څخه د سرغړونې له امله د اصولو سره سم او د ځانګړي کمیټې د پریکړې په نتیجه کې اخراج شوی دي. اعلامیه زیاتوي هر څوک چې د پوهنتون د لوایحو او مقرراتو څخه سرغړونه وکړي هغه که د هر قوم پورې مربوط وي نو له کوم تبعیض پرته له لیلیې څخه ایستل کیږي او دا اصل پر ټولو محصلینو په مساوي ډول تطبیقیږي. اعلامیه زیاتوي کابل پوهنتون د سیمې او هیواد په کچه ستر تاریخي اکاډمیک بنسټ دی چې شاوخوا 40,000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي چې له دوی څخه 3,000 محصلین یې په لیلیه کې میشت دي. په اعلامیه کې ویل شوي کابل پوهنتون د هیواد د ټولو قومونو مشترک اکاډمیک کور دی. هر پوهنځی، هر ټولګی د لیلی هر خونه د ملي والی واجوندې بیلګه ده چې هیڅوک تر انکار نشي کولای. فضل غنی، حقمل، تهران، اړیو، کابل.
د خبرونو دوام. د روسیې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په سوریه کې د دې واد پاوای بریدونو کې لسل زیات ترهګر وجل سوي دي. د جبهه النصر ترهګر ډله چې د سوریه د پوځ او مقاومتي ډلو له لوري ځپل سوی د ترکیه په ملاتړ سره د ادلب په شمول د سوریه په لیرې پرتو سیمو کې لا هم خپلو ورانکاره فعالیتونو ته دوام ورکوي. د العالم له راپور سره سم په سوریه کې د مسکو د پخلاینې د مرکز مشر اولیک ایګوروف په دغه هیواد کې د ترهګرو په روزنیز کیمپ باندې د روسیې د هوایي بریدونو خبر ورکړ. ایګوروف وویل د سوریه په شمال لویدیځو سیمو کې چې د ترکیه تر واک لاندې دي د اعزاز او افرین په سیمو کې د ترهګرو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي. هغه زیاته کړه د روسیې هوایي ځواکونو د ترهګرو د ځپلو په موخه د سوریه په شمال ختیځه سیمه کې په قطمی باندې هوایي بریدونه کړي چې پکښې د ترهګرو 15 ټانګان، د توغنده د توغولو ځایونه او د وسلو یو انبار له منځه وړل سوي دي. د امریکا د انرژي د وزارت مرستیال وویل چې واشنگټن خپل د ګازو اویا سلنه اروپا ته صادروي. د روسیا او اوکراین ترمنځ د شخړو په نتیجه کې په روسیې باندې د بندیزونو د عمله اروپایي هیوادونه د انرژیو له کمښت سره مخامخ سوي دي. د امریکا د انرژیو د وزارت مرستیال جیفری بیات ادعا وکړه چې په راتلونکي کال کې په نړیواله کچه د مایع ګازو تر ټولو لوی صادرونکی مقام به امریکې ترلاسه کړي او د امریکې د تولید شوي ګاز 80% به هم اروپا ته صادر کړای سي. په ویانا کې د روسیا استازی میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي امریکا خپل ګاز اروپایانو باندې د روسیې د ګازو په نسبت په څلور چنده لوړه بیه خرڅوي. د خبرونو پای. ایزانو سم پام وکړی دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت راغ.
سیاسي تبصره.
عزیزانو سم پام وکړی سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د مسلمانانو په ضد د هند دولت له اقداماتو د دې هیواد عالمانو نیوکه. عزیزانو د هندوستان د عالمانو جماعت د دې هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د اوتار پرادش په ایالت کې د مسلمانانو په ضد یو اړخیز اقدامات پای ته ورسوي. د هندوستان د جماعت علما مشر محمود اسد مدني ویلي چې د اوتار پرادش د ایالت په سلطانپور سیمه کې په مسلمانانو تاوتریخجن بریدونه سوي دي. دا بریدونه هغه مهال سوي چې مسلمانانو د لمانځه پر وخت د موسیقۍ د آواز د کمېدو غوښتنه کړې وه. د هندوستان د لومړي وزیر نریندرا مودي حکومت په وروستیو کلونو کې د دې هیواد په مسلمانانو زیاتې پابندۍ لګول سوي دي. دغه برید کې جماعت ته زیانونه اوښتي. یو شوانځی او د مسلمانانو یو شمیر دوکانونه هم وران سوي دي. په هندوستان کې کلونه را پدې خوا پر مسلمانانو سخت ظلمونه کیږي. هغوی حتی نه پرېښودل کیږي چې په ازادانه شکل سره خپل دیني مراسم پر ځای کړي. تیرو کلونو کې هم د مسلمانانو د وهل او ټکول او ورته داسې نور راپورونه خپاره سوي دي. مادا پرادیش کې هندو تونلارې د غوایي د غوښو پسې د مسلمانانو کورونه او حتی د سفر پر مهال د هغوی بکسې تلاشي کوي. په هند کې د بی جی پی د سیاسي ګوند مخینه د اسلام په ضد لغلیمانه اقداماتو ډکه ده. دغه ګوند د مسلمانانو د باورونو او مقدساتو سپکاوی کوي او په تیرو دوه لسیزو کې په ګڼ شمېر جماعتونو بریدونه کړي دي. د جماعتونو د سوځولو او ړنګولو دوام د اسلام په عبادي مراسمو بندیزونه مسلمان کډوالو ته د استوګنې د جواز په ورکړې بندیز د کشمیر د کورواکۍ د ختمولو اعلان او په مسلمانانو باندې د توندلارو هندوانو وحشیانه بریدونو سترګې پټول د هغو پلان سوي دسیسو له جملې څخه دي چې د هندوستان واکمن ګوند د مسلمانانو په ضد پلې کړي دي. دا څنګهړنې کېږي چې د هندوستان په ولسی جوړښت کې بدلون او له دې هیواد د مسلمانانو شړل هغه اهداف دي چې د هندوستان حکومت د توکمیزو سیاستونو په کارولو او په مسلمانانو باندې د توندلارو هندوانو په وحشیانه بریدونو کې لټوي. د سیاسي چارو کارپو بهروزای اسپدی اړوایي د هندوستان دولت د مسلمانانو لپاره د هیواد په نام نه کولو سره غواړي مسلمانان مهاجرت ته مجبور کړي. د واکمن ګوند بی جی پی په شمول ملي پال ګوندونه د مسلمانانو په ضد تاوتریخوالی د خپل سیاسي ولکې له دوام سره تړلي ګڼي. د هندوستان د حکومت له اقداماتو او له توندلارو هندوانو څخه نیوکې یوازې د عالمانو او د مسلمانانو له ټولنې سره محدود نه دي پاتې سوي، بلکې د دې هیواد عام خلک او نور سیاسي ګوندونه هم له دغه ډول چلند سره مخالفت ښکاره کړي. سمو د مخکې د هندوستان د ملي کنګرې مشر راهول ګاندي د خپلو پلویانو په غونډه کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د کرکه او اختلاف درامنځته کولو په خاطر د هندوستان په لومړي وزیر نریندرا مودي سخت نیوکه وکړه. دا باور ست چې د توندلارو هندوانو له لوري د مسلمانانو په ضد د تاوتریخوالو کمیده د واکمن ګوند بی جی پی له سیاستونو سره نیغ په نیغه اړیکې لري. په بل عبارت سره تر هغه چې د هندوستان حکومت په مسلمانانو د فشار زور زیاتی او د حقوقو د لاندې کولو سیاست څخه لاس وانخلي، په مسلمانانو باندې د توندلارو هندوانو د وحشیانه بریدونو د بندېدو تمه نسی کېدای. د سیاسي تفسیر پای. اسلامی جمهوریت ژغ عزیزانو وس هم د تلپاتې وژمې خبرونه ته غوښسي.
تلپاتې وژمې
Thank you.
ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره مو په خدمت کې حاضر شوې. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معرفي او تفصیلي موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیتو کې تاسو ته وړاندې کوو. په دغه 25مه برخه کې د رهبری ستر مقام په لمانځه د زړه د حضور یادونه کوي، او تر ټولو قبول لمونځونه هغه ګڼي چې زړه پکې حاضر وي. نو راځئ چې د هغوی خبرونو ته غوږ شو. لوی خدای خپل ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته فرمایي: شپه د خدای په ذکر تیر کړه، د شپې په مهمه برخه کې لمونځ وکړه، له خدای سره متصل شه، ولی ځکه چې تا ته ډیر لوی خطاب شوی دی. ځان تیار کړه د دې لپاره دی چې پر دې اساس موږ لمانځه ته زیاته اړتیا لرو، نو خلک هم د خپلو درجو په نسبت لمانځه ته اړتیا لري. د لمانځه اهمیت په دې کې دی، او په لمانځه کې هغه څه چې باید پرې تکیه وشي، په خپله د لمانځه له ترویجولو وروسته چې ټول باید یې وکړي او ټول لمونځ ګزاري شي، په لمانځه کې توجه ده. هم هغه شی چې ورته حضور قلب یا د زړه حاضر دل ویل کیږي. حضور قلب او د زړه توجه هغه شی دی چې مشق او تمرین ته اړتیا لري. کومو کسانو چې دغه کارونه کړي او بلد دي، موږ ته رازده کوي چې انسان باید د لمانځه په حال کې ځان د یو لوړ او اوچت ذات په وړاندې چې د هستۍ خالق او د انسان د ټولو وجود مالک دی احساس کړي. د لمانځه هر اندازه چې دغه حالت ولري، دغه روایتونو په تعبیر دغه لمونځ قبول دی او خپل خاص او ش اثر به ولري. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو د اطاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
درمن اوریدونکو، اوس به د ایران، افغانستان او کوخو د وخت په تناسب سره د یو شمیر بهرنۍ ورځپاڼو ځینې مطالب او خبرونه تاسو سره شریک کړو، او له هغه وروسته به هم ستاسو په پیغامونو او ژغونو مشتمل هر کله راشه خپرونه واورئ، چې په دې سره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. خو یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonnahniwiat@yahoo.com مو ایمیل ادرس چې تاسو کولای شئ لدی لارز مر سره خپل نظرونه او وړاندیزونه او نیوکه شریک کړئ. تاسو نظرونه ته سترګي پلارایو او په لوی خدای مسپارو.
روت سپانو ته کتنه.
ډیر محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلی و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو لمعمول سره سم اول به د تهران او کوخ وونو د کابل او ځینې نورو بهرني او رسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه راواخلو چې مهم سرټکی څه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسله والو ځواکونو لوی درستیز محمد باکری ویلي دي د خپلو سرحدونو او پولو شاته د 3000 ترهګرو شتون نشو زغملی. هغه د امریکا چارواکو ادعا ته په اشاره سره چې ویلي وو د ایربیل په آسمان کې رنی بې پیلوټ الوتکې نسکوره کړي ده وویل پوهیږو چې حریر اډه چیرته دی. په اربیل او دوهو کې هم خبر یو چې د امریکا اډې چیرته دی او څومره ځواکونه هلته شته او څه کارونه ترسره کوي. هغه زیاته کړه له نن وروسته کاچیرې دوی د ایران د بې پیلوټ الوتکو پر ضد کوم اقدام ترسره کړ خامخا موږ هم ورسره مقابله کوو او د وروستي ځواب حق هم لرو. لبل خوا د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د ځمکني ځواک کمانډان بوري جنرال محمد پاکور زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې دا راست د عمومي سیمې او د هیواد په شمالي سرحدونو کې د سپاه پاسداران د ځمکني ځواک سره پوځي مانوره جوړیږي. محمد پاکور د دغه سترې پوځي مانورې ترسره کول د ساتندوی ځواک د جنگي چمتووالي د لوړتیا لپاره وبلو. او بل خبر دا چې په افغانستان کې د طالبانو په وسیله د مقاومت د جبهې سره د منګرتیا په تور د پنشیر د ولایت د بیلابیلو خارونو څخه 250 چې ځوانان او بوډاګان پکې شامل و نیولې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې چې احمد مسعودي مشرۍ کوي دا وکړه چې طالبانو د دوی غړي نیولي او له محاکمې پرته یې وژلې دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د وګي په 22مه نیټه په ټویټر انټرنیټ باندې کې په یو بیان کې ویل چې د افغانستان د پنجشیر ولایت پر راخه دره او ابشار ولسوالیو کې د په وینا پراخ عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې د دریو قمندانانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او د یو بل قمندان په ګډون 30 کسان ژوندي نیول شوي هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جمعې په ورځ په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنگي بندیانو د وژلې د اداګانو د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د دې پیښې اعلان باید د یوې خپلواکه محکمې له لارې عدالت ته راوکاږل شي. ویل کېږي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت مشر ملا محمد حسن اخوند هم د یو حکم پر اساس د دغه هیواد د پنجشیر ولایت د بندیانو د دوسیې د څېړنې لپاره د یو کمیشن د جوړولو خبر ورکړی. د دغه کمیشن جوړېدا په داسې حال کې دي چې په دا وروستیو کې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ځواک او د دغه هیواد د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې زیاتې شوي دي.
عزتمنو اوریدونکو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ ګڼې کې د بیلابیلو مطلبونو تر څنګ په خپل لومړي مخ کې لیکي چې انګلستان په اقتصادي کړکیچ کې ډک دی خو بی بی سی او سعودي انټرنیشنل د ایلان لپاره ماتم او ویره کوي. په دې اړه یو اوږده مقاله لیکلې ده. بیا لیکي چې د اروپا پارلمان وایي اوباما او بوش او کلنتون جنگي جنایتکاران دي. دغه ورځپاڼه بیا د ایران د قضایي قوې د رسندوی مرکز له قوله لیکي چې د تهران د ایبن زندان ور د زندان د کار په یوه ورکشاپ کې د غلا او د مالی محکومیت د یو شمیر بندیانو ترمنځ له نښتې وروسته لګېدلې وو. دغه راپور وایي چې د نښتې له رامنځته کېده او د غلا او د مالی حکومت محکومیت د زندانانو د زندانیانو د خیاطۍ د ورکشاپ له اور لګیدلو سمدستي وروسته د زندان چارواکي د نښتې د کنټرولولو لپاره د عمل ډګر ته ور ننوتلي او په زندان کې دیره د اور مرګونې مرکز سمدستي د اور وژنې عملیات هم پیل کړي وو او اور کنټرول شوي. د ایران پولیسو په یو زندان کې د ارامښت له ټینګېدا سره د مرستې لپاره د بندیخانې له چارواکو سره هم مرسته کړې وه. د تهران په یوې زندان کې نښته د زندان د چارواکو په اقدام سره ترسره کولو کنټرول شوی او ټول بندیان په کامل ډول روغ رمټ دي، خو یوازې څلور کسان په دې پیښه کې وژل شوي او یو څه نور هم زخمیان شوي.
اگر دونوں کو کلید گروتھ پروگرام بے بیا پر انٹرنیٹ پانے کے لیے کی ملگروں میں لتنوں پر افغانستان کے دخواڑوں دنا خوندی تو پڑا یو اربیان دکھنا سرگندہ کڑی دا ویلی دی چې د خوراکی تو گو امرست ہوتا دڑمنوں کا سان شمیر پر ڈیرے دا دے د ملگرو ملتنوں د بشری مرستو د همغږی درې یا اوچا پر خپل ټویټر پانه کې ولیکل چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافی خواړه نه لري. دغه ادارې زیاته کړې ده چې په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدا لپاره جدي بشري مرستو ته ضرورت لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون ویلي دي چې په افغانستان کې له څه د باندې 1 میلیون هغو اړمنو کسان سره د خوړو مرسته کړې ده چې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ وو. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص درجه بندی په 1.9 ځای کې ورغلی دی.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي پاڼه کې نن لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر د ریاست الوزراء ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره د نجونو پر زده کړو او نشه یزو توکو پر مخنیوي خبرې کړې دي. په دې کتنې کې د رئیس الوزراء ادارې مرستیال ویلي چې ملګرو ملتونو له ډیرو کلونو راهیسې له افغانستان سره د پوهنې او روغتیا په ګډون مختلفو برخو کې مرسته کړې. د طالبانو حکومت بین المللي سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو سره همکاري دي. نوموړې زیاته کړې چې نشه یزو توکو د افغانستان او د نړۍ لپاره لویه ستونزه ده او باید د مخنیوي لپاره اقدامات ترسره شي. د ریاست الوزراء ادارې مرستیال د خپلو خبرو په پای کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اندېښنې ته په پام سره ویلي د دوی پالیسي زده کړه ټولو لپاره او د تخنیکی مسایلو تر حل وروسته به په دې برخه کې اقدام وشي. د غورستان بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي سږ کال پاکستان ته د افغانستان صادرات 2 برابر ډیر شوي دي. د دې خونې رئیس وایي که د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې ستونزې حل شي پاکستان ته به د افغانستان د صادراتو کچه نور هم لوړه شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس نقیب الله صافی وایي د تیر کال په نسبت پاکستان ته د افغانستان صادرات 2 برابر شوي او همدارنګه د پاکستان هم افغانستان ته صادرات زیات شوي دي. بلخوا د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له افغانستانه پاکستان ته ډیره زیات تازه میوه، سابه، شوکانې او د ډبرو سکاره صادریږي.
خواګور دنکو سنډي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د شنګای د همکارۍ سازمان د ګډو ټوریسټیز د اقداماتو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شنګای د همکارۍ سازمان سیمه ایز ټوریسټیز چوکاټ یا RETS اراده کړې ده چې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو پر ضد ګډ اقدامات ترسره کړي. د ورځپاڼې پر اساس د افریقا د RETS د شورا په هغه غونډه کې وشوه چې هندي قربتوب کوو. سنډي ګارډیو رسپانې بیا لیکلي دي چې جګړو ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي دي. په د افریقا کې ډیره مهمه دا ده چې د افغانستان له خاورې د فعالیت کوونکو ترهګرو ډلو د خپلو لپاره په دغو ګډو اقداماتو کې پاکستان هم شامل کړی شي. دا به پاکستان چې پوځ یې هلته د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی دی له عجیب حالت سره مخامخ کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا
پناما د پاک سبحان چې پر موږ دی مهربان د ګلبن خایسته ګلان لکه ستوري د اسمان د هر کلا راشا د ګلبن شایسته ګلانو او زړه تر انجدې دوستانو په خپل درانه حضور کې زما فاطمی او زما د محترم همکار
حامد سیماب
لمینی او اخلاص ډک ګېډه ګېډه سلامونه او نیک هیلې ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام یعنی هر کله راشه اورېدو ته به ناست یاست. د مهربان او رحیم خدای منندوی چې یو ځل بیا تاسو سره د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کړه. تاسو ته پته ده چې د ربیع الاول مبارک میاشت ده او د تیرونې چې ډیره بختوره او مبارکه اونۍ به ځکه چې د رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه حضرت د ګران المسی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیک مرغ زوکړې ورسبه او دا تیرونې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په نوخت د وحدت مونې هم نومول
شوه. بالکل انداز ده. زه هم په خپل وار د خګومې نوالو په خدمت کې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي او دغه مبارکې شپې ورځې به مو په خوشحالۍ سره تیریږي. خوږو دوستانو د خپل موضوع په اړه به هم در سره یو څو خبرې وکړو. نن یو هیله منونکې خبر هم لرو. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدا په ارتباط او د تاسو لیکونه پیغامونه شعرونه برېښنا لیکونه به هم در سره شریک کړو. نو همدار زمونږ د یو ګران ملګري ښاغلي محمد اکبر سلطانی صاحب غږیز پیغام هم لرو. نو مېرمن فاطمی که خوښه مو وي نو دلته به یوه لنډه شاندمه واخلو بیا به راوګرځو. د
ګرانو مینهوالو زموږ د سایټ درک اعلان هم parstoday.com/ps دی او یوه دمه کوو.
یو ځل بیا د خپلو خوږو اوریدونکو هرکلی کوو. خوږو دوستانو زموږ ډیر محترم او قدرمن ملګری ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب موږ سره په واټساپ ګروپ کې له خپلو دوستانو مونږه غوښتنه کړې ده چې البته یادونه کوو دا غوښتنه یې څو ورځې مخکې کړې وه خو موږ د ځینو محدودیتونو له امله ونه کړی شول چې ستاسو خدمت یې وړاندې کړو. لنډه به یې کړو. غیرت صاحب وایي ملګرو نن د جمعې مبارکه شپه ده. درود شریف مو هیر نشی پر رحمت للعالمین او ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ډیر مننه د محترم غیرت صاحب، البته چې په رسول الله مبارک او د هغه په آل درود استول په هر شیبه او هر وخت استول ډیر زیات اجر او ثواب لري. خو د جمعې په شپه او ورځ بیا ثواب یې چند
زیاتېږي. کنه نو غیرت صاحب مونږ سره خپل یو شعر هم شریک کړی دی چې شریکوو. غیرت صاحب وایي، لکه ستوری د اسمان لکه څاڅکی د باران، لکه ستوری د اسمان لکه څاڅکی د باران، لکه ریګ د بیابان دریابونو کې میان، زما دومره درود سلام په نبی آخر زمان، نه دې مثل نه مثال یاره نشته پر جهان.
ډیر ښه او ډیر اعلی غیرت صاحب، کور مو ودان او سلوړی ووسی. حامد صاحب، که ستاسو په یاد وي په تیره پروګرام کې موږ د نجونو د مسایلو او په ځانګړي توګه د نجونو د ښوونځیو ته د تلو په اړه ځینې خبرونه موږ خپاره کړل. په دې ارتباط کې اوس هم یو ډیره هیله منونکې خبر په افغانستان کې د نجلیو د تعلیم او ښوونځیو د پرانستلو په اړه چې که رښتیا دا کار به عملي شي، نو د افغان نجلیو د زده کړو په ارتباط به ډیرې اندېښنې
کمې شي. بالکل همداسې، خدای دې وکړي چې همداسې شي
انشاءالله تعالی. وایي چې د طالبانو د حکومت ویان د وزل بیا له شپږم ټولګي د پورته نجلیو د ښوونځیو د خلاصولو خبر
ورکړ.
زبیر الله مجاهد په دې ټکي په ټینګار سره چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې حتمي ده وویل، د یو لړ ملاحظاتو په ختمېدو سره له شپږم ټولګي د پورته جنکیو د ښوونځیو د پرانستلو موضوع به ډېره ژر حل شي. مجاهد صاحب هم همداشان په حکومتي ادارو کې د ښځو د فعالیت په اکله ویلي چې هلې ځلې روانې دي تر څو مېرمنې هم د ضرورت په اساس او د مناسب فضا په برابرېدو سره په ټول حکومت ادارو کې کار
انشاءالله خدای دې وکړي چې همداسې شي. ځکه چې د طالبانو ویندوی په داسې حال کې د نجونو له ابتدایي څخه د پورته ښوونځیو د خلاصولو لپاره د هلو ځلو خبر ورکړی چې د دغه ډلې ځینې چارواکي لا هم د جنکیو د تعلیم سره مخالف دي او د نظریاتو دغه اختلاف له یوې خوا نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي او له بل پلوه ګوره په خپله په رسمیت پیژندنې د طالبانو د حکومت مخه یې هم نیولې
ده.
ګوره، نړیواله ټولنه میرمن فاطمی هم دغه لومړنۍ غوښتنه کوي چې باید په افغانستان کې بشري حقوق په تیره بیا د میرمنو او په خاصه توګه د نجونو ښوونځي دې پرانستل شي، څو میرمنې او نجونې هم له تعلیمه به برخه پاتې
نشي. او که تاسو نن اوریدلې حامد صاحب، مجاهد صاحب په د ترکیې په یو د علماو په غونډه کې هم ویلي چې انشاءالله تعالی ژر به د نجونو مکتبونه خلاص شي او دغه ستونزې د ښځو او په ځانګړې توګه د نجونو له مخې به لرې شي.
نو خدای دې وکړي چې هم داسې شي. ګوره میرمن فاطمی، که تاسو خوښوي زمونږ خواږه ملګري محمد اکبر سلطانی صاحب یو ډیر په زړه پورې شعر را لېږلی دی، نو چونکې دا هم ډیر په زړه پورې خبر وو، نو که تاسو خوښوي هغه پیغام به همدلته خپلو خوږه اورېدونکو ته وړاندې کړو.
زما د ځان قاتله، زما د ځان قاتله، د هر افغان قاتله، د انسانیت دښمنیه، د افغانستان قاتله، ناکام ناکام دې غواړم، ناکام ناکام دی غوارم، د مسلمان قاتله، خوشحالی دشمنیه، د یا قربان قاتله، زموږ د هیلې مړې کړې، زموږ د ارمان قاتله، د خدای په قهر اخته شي، د وخت دوران قاتله، زموږ د کور، زموږ د کورونه وران کړل، د کابل جان قاتله، گلان دی ور جول، د گلستان قاتله، د سپین قرآن دشمنه، د سپین بیان قاتله، د ژوند قاتل یا قاتل، د ژوند قاتل قاتل یا اخ د انسان قاتله د سلطانی قاتله د پښتونستان قاتله.
نو د خغلی سلطانی صاحب ډیر مننه کو ډیر په زړه پوری شعرونه دي د سلطانی صاحب خاصه موږ سره ډیر نږدې دغه دی کنه نو خو شعرونه را لګلی دي ډیر مننه کو
مننه کو. حمید صاحب د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې لهنګو سیمې څخه زموږ ډیر ګران او قدرمن اوریدونکي عرفان خان موږ سره د غنی خان بابا یو شعر شریک کړی او که ستاسو خوښه وي زه خپلو قدرمنو اوریدونکو ته به ووایم.
ډیره خبره دی خو
وایي چې ما لیدلې محلونه د لندن دي جنکۍ مستې آزادې ګل بدن دي ما لیدلې د پاریس خاپېری ښکلي په کردار گفتار خوږې لکه بلبلې ما لیدلې تاج محل غوټۍ د ګلو د ډیلي ښکلي ښارونه د مغولو خو چې ووینم زه خپل د خټو کور رانه هېر شي محلونه شته شایسته نور دا نړۍ تنګې کوچې زما د کلي ورته څه دي د دنیا ښارونه ښکلي چې خر مخې ورور پښتون مخې له در شي درنه هېر ټول
ښایسته بهرو برشي. ډیر زبردست یاره پر اختیا د هغه چا خبره چې میرمن فاطمی وایي کنه وایي چې په هر چا خپل وطن کشمیر
دی
او زمونږ د وطن ښکلا خو ګوره په ظاهري ښکلا سربیره زمونږ دود او دستور آداب مشران او خپلو خپلوانو پښتون سره نو دغه ښکلا نور هم زیاتیږي او میرمن فاطمی هسې هم خپل وطن او خاورې سره مینه د انسان په فطرت او وینه کې شامل ده. نو ډیره مننه کوو د خپل ګران ورور عرفان خان صاحب خوشاله او سرلوړی دی ووسی.
خنو حامد صاحب بیا به ورشو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ګلونو خار پیښور
پیښور ته
خلور چې پکې زموږ یو ډیر ګران ورور او اوریدونکي تحسین عادل اوسیږي او له دغه ښایسته خارې د عالمینو لپاره د رحمت او مهربانۍ پیغمبر یعنی سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په شان کې د خاطر افریدی یو ډیر ښایسته شعر
مشترک دی. ډیر ښکاری کړی دی
وایي چې کانی بوټی د دیار د محمد ما ګڼلې په دیدار د محمد
صلی الله علیه
دی یاران د دې جهان د نیمې لارې عبادت کړه چې شي یار د محمد
ډیر زبردست
رنگونه به یې لارې شي په مخ کې که یار نیولې لار د محمد
لار د محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نو ډیره مننه د ګران او قدرمن ورور ښاغلي تحسین عادل صاحب د پیښور له ښایسته خاره کور مودان او سرلوړی اوسئ. هیله ده چې دغه شان شعرونه او ښه مطلبونه به رالګی او دغه اړیکه به موږ سره نوره هم پیاوړې ساتي
انشاءالله تعالی.
نو میرمن فاطمی لیکنې او شعرونه خو نوره هم شته کنه خو وخت نشته. خانم بهرمی اشاره کوي چې نور وخت نه لرو نو که تاسو خوښ وي له خپلو اوریدونکو به اجازه
غواړو. خدای مو مل او ملګری شه.
زما جذبې د خپل جهان د خیالم بیلوي اے لیونو ما د جانان د خیالم بیلوي اے لیونو ما د جانان د خیالم بیلوي زما جذبې د پل جہان دا خیال ما بے لوے یوے مسکا لے گول کڑے دزڑا چھاو دے زوانی یوے مسکا لے گول کڑے دزڑا چھاو دے زوانی دگل زوانی دگل زوانی د گلستان د خیال ما بیلوی دگل زوانی د
د گل زوانی د گلستان د خیال ما ویلوی اے لیونو ما د جانان د خیال ما ویلوی اے لیونو ما د جانان د خیال ما ویلوی زما جذبه ون کوي خپل تماشې د تصور د دنیا ون کوي خپل تماشې د تصور د دنیا د خاپېرو د خاپېرو خیال درې هاند خیال ما بیلوی دخا پیرو خیال دری هاند خیال ما بیلوی اے لیونو ما د جانان د خیال ما بیلوی اے لیونو ما د جانان د خیال ما بیلوی زما جذبه حسن چی ډیر شپ وړو کې خیال کې نازیږي حسن چی ډیر شپ وړو کې خیال کی نازے گے دم جنون عشق دا بیا باند خیال ما بیلوے دم جنون عشق دا بیا باند خیال ما بیلوے اے لیونو ما د جانان د خیال ما بیلوی اے لیونو ما د جانان د خیال ما بیلوی زما جذبه
Thank you.